رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنز رانه یوسف زیم د دې وخت خبرونه سره تاسو ته هرکلی وایم. کدرمنو اوریدونکو، نن د پنځشنبه ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې 20مه ده. په خبرونه کې به واوري د پاکستاني طالبانو یو پخوانی ویاند احسان الله احسان د افغانستان په امنیتي ځواکونو او د ملي امنیت په ادارې تور لګولې ده چې د هند د استخباراتي ادارې سره یو ځای د پاکستان په خلاف د ترګریزو بریدونو ملاتړ کوي، او اروپایي ټولنه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې فساد د هغوی د کمزورتیا، د طالبانو د ډلې د پیاوړتیا او د سولې د خنډ لامل کیږي. قدرمنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو رپورټونه د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اوري. اوس عاشق الله رمزوی تاسو ته خبرونه لولي.
السلام علیکم. د امریکا بحری ځواکونو د فارس په خلیج کې د ایران په یوې جنگي کښتۍ اختاریا فشنګ ورکړی. امریکایي چارواکي وایي چې فشنګ د ایران د سپاهي انقلاب په کښتۍ په دې خاطر ورکړ چې هغوی ته نږدې شوی و. فشنګ د امریکا د بحری ځواکونو د هغې کښتۍ نه ور شوی چې توغندي توا کولی شي. د امریکا د پوځ یو چارواکي د ای پی خبري اجانس ته ویلي دي چې د ایران دغه کښتۍ ته په مخابرو کې هم پیغامونه ورکړ شوي ول، خو وروسته تر هغې پرې فشنګ وار شو چې تقریبا 0 متره امریکایي کښتۍ ته نږدې شوله. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هغوی کښتۍ د فارس په خلیج کې فعالیت کوي. وزارت ویلي دي چې دا د مکسیکو خلیج نه بلکې د فارس خلیج ده، او امریکا دلته هیڅ کار نه لري. په ایران کې مطبوعات وایي تروریستانو د پاکستان سرحد سره نږدې 10 ایرانی سرحدي پولیس وژلي او 3 نور یې ژوبل کړي دي. د ایران نیمه سرکاري خبري اجانس فارس په راپور کې ویلي دي چې وسلوالو کسانو د چهارشنبه په ورځ د سرحدي پولیسو په ګزمې برید وکړ. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې وسلوال څوک وو او نه هم نور جزئیات ورکړ شوي دي، خو د پاکستان او ایران ترمنځ په اوږد سرحد کې د مخدره موادو قاچاقبران او سنی وسلوال وخت نا وخته د ایران په سرحدي پولیسو بریدونه کوي. په 2015 کال کې هم سنی وسلوالو 8 ایرانی سرحدي پولیس وژلي ول. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت ټیم د کانګرس غړو ته د شمالي کوریا د خطرونو په حق له فوقالعاده محرم معلومات ورکړي دي. دغه معلومات پرون د چهارشنبه په ورځ د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو، د استخباراتو د ملي ادارې او د لوی درسیزانو د کمیټې د عمومي رئیسانو لخوا په یوې محرمې غونډه کې د کانګرس غړو ته ورکړل شول. په غونډه کې د شمالي کوریا خطر ډیر جدي وګڼل شو، او په هغو بیلابیلو لارو چارو خبرې وشولې چې څنګه دغه خطر له منځه یوړل شي. غونډه سپینې ماڼۍ سره نږدې د جمهور رئیس په اجرایه ودانۍ کې جوړه شوې وه. د دفاع وزیر جیمز ماتیس، د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، د استخباراتو د ملي ادارې رئیس ډان کوستا او د لوی درسیزانو د کمیټې عمومي رئیس جنرال جوزف ډنفورد د مشرانو جرګې غړو ته د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اونګ لخوا د خطرونو په هکله معلومات ورکړل. په خپله جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د لنډ وخت لپاره غونډې ته ورغلی و، او غونډه یې ډیره مهمه وګڼله. د سومالی یو سمندري غل چې په 2010 کال کې د امریکا د بحري ځواکونو په کښتۍ برید کړی و، پرون په عمري قید محکوم شو. دغه سمندري غل 10 کلن دی او د محمد فرانو میږي. هغه په دې جرم محکوم شو چې د عدن په خلیج کې د امریکا د بحري ځواکونو په کښتۍ برید کړی و. په دې قضیه کې 3 نور کسان هم په خوا په عمري قید محکوم شوي ول، او 2 نور ته بیا د 1500 او 3000 کلونو بند تیرولو سزا ورکړ شوه. په پاکستان کې د یو څېړنیز مرکز په راپور کې دا معلومه شوې ده چې د 2018 کال په لمړنیو 3 میاشتو کې د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. د فاټا تحقیقاتي مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو فعالیتونه 2 او 1/2 کې زیات شوي دي. په راپور کې ویل شوي دي چې د جنوري د میاشتې نه نیولې د مارچ د میاشتې پورې په قبایلي سیمو کې 119 د تشدد حملې شوې وې. په داسې حال کې چې تیر کال په همدې مودې کې یوازې 9 حملې شوې وې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د کیمیاوي موادو متخصصینو چې په سوریه کې د سارین ګاز کومې نمونې اخیستې دي، د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت نښې پکې لیدل شوي دي، او دا ښیي چې دا برید د سوریه حکومت کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان مارک ایرلټ وایي چې د کیمیاوي موادو متخصصینو دا تازه نمونې د سارین د ګازو د هغې حملې سره پرتله کړي دي چې په 2013 کال کې په سوریه کې شوې وې. روسیې چې د بشار الاسد حکومت نږدې ملګری هیواد دی د فرانسې دا راپور رد کړی او وایي کومې نمونې چې ازمایل شوې دي او یادا چې په دې حملې کې د سابندونکي ګاز نه کار اخیستل شوی دی دا نشي ثابتولی چې دا کار به د سوریې حکومت کړی وي. په خپله د سوریې حکومت هم دا نه مني چې د ادلیب ولایت د خانشیخون په سیمه کې د کیمیاوي موادو حمله هغوی کړې وه او وایي چې دا حمله هیڅ حقیقت نه لري. چین په هیواد کې دننه جوړه شوې خپل لمړنۍ لویا تیاره بردار کښتۍ فعال کړله. دغه کښتۍ چې 15,000 ټنه وزن لري په رسمي مراسمو کې د دالیان ښار په شمالي بندر کې له وچنه سمندر ته کښته شوله. او وروستۍ خبر دا چې د ترکیې حکومت پرون د چهارشنبې په ورځ 1000 ټنه په دې شک نیولې دي چې د فتولا ګولان سر اړیکې لري. ګولان په خپله خوښه په امریکا کې جلا وطن دی او ترکیه په هغه تور لګوي چې تیر کال د حکومت د راپرځولو لپاره ناکامه کودتا د هغه په لارښوونه شي وه خو ګولان دا تورونه رد کړي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ته د پاکستانی طالبانو یو پخوانی ویان احسان الله احسان د افغانستان په امنیتي ځواکونو او د ملي امنیت په ادارې تور لګولې دي چې د هند استخباراتي ادارې سره یوځای د پاکستان په خلاف د ترګریزو بریدونو ملاتړ کوي. سړونکو په دې باور دي چې افغان طالبان هم په خپل هیواد کې د خپل بریدونو لپاره د استخباراتي منابعو نه استفاده کوي. په موکړی د رپورت ته
د پاکستانی طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان په یو ویډیو بیان کې چې د پاکستان د پوز لخوا خپور شوی ویلي چې هغه د پاکستان پوز ته په خپله خوښه له تسلیمېدلو نه مخکې د افغانستان دننه د پاکستان پر خلاف فعالیتونه ترسره کول.
افغانستان میں ان لوگوں کے انڈیا سورا کے ساتھ
طالبان و دہن استخباراتی اداروں سرا روابط درلودل. هغوی ته به پیسې ورکولې او حتی هدفونه به هم ورته ټاکل. د افغانستان امنیتي ادارو به پاکستانی طالبانو ته تذکری او نور اسناد برابرول چې په هیواد کې په اسانه وګرځي. کله چې طالبانو له هند او د افغانستان له ملي امنیت نه پیسې اخیستل پیل کړل نو ما خراسانی ته وویل چې دا کفر دی، خو هغه وویل چې په پاکستان کې د ترهګرۍ لپاره له اسرائیل نه هم پیسې اخلي.
دا معلومه نه ده چې آیا د طالبانو دغه پخوانی بیان تر فشار لاندې دا خبرې کولې، خو د پاکستان تیرونی د هغه د تسلیمو خبر ورکړ. بلوریتا په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی چې په نوې ډیلی کې د افغانستان او هند د ستراتیژیکو رابطو په یو غونډه کې خبرې کولې وویل چې هیواد د داعش یغیانو د ځپلو لپاره نړیوالې مرستې ته اړتیا لري.
موږ هیله لرو چې د سیمې او نړۍ هیوادونه به په افغانستان کې د داعش د خطرناک ډلې په اړه له افغانستان سره کار وکړي چې وروسته سیمې او نړۍ ته خپره نشي.
ښاغلی عبدالی وویل تر ټولو لویه ستونزه ترهګري ده چې د پرمختګ په لور یې د دوی د هڅو مخه ډپ کړې ده. د ښاغلي عبدالی په وینا لا ترهګرۍ نه د افغانستان، هند او ځینو نورو هیوادونو په وړاندې د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. په عین حال کې په افغانستان کې شنونکي د بلخ ولایت د 209 شاهین قلو دوبری ته په اشاره وایي افغان طالبان د هیواد دننه د حملو لپاره لا استخباراتي منابعو نه استفاده کوي.
د دغو بریدګرو له جملې نه څلور هلته وظیفه اجرا کړې وه. هغوی ته ټول پروګرام معلوم و. هغوی په لومړۍ او دوهمه پوسته کې خپل اسناد وښودل، خو کله چې درېمې پوستې ته ورسېدل نو باید اسناد او وسلې تسلیم کړې وای، خو هغوی برید پیل کړ.
یو بل شنونکی وایي د دې احتمال موجود دی چې طالبانو د شاهین قلی اردو دننه استخباراتي پرسنل درلودل.
که موږ طالبانو ته وګورو نو هغوی خپل تکتیکونه بدلوي. ځینې تکتیکونه یې نوي وي. هغوی ښه استخباراتي معلومات او ښې تخنیکي منابع لري.
طالبانو له هغه وخت راهیسې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په 2015 کال کې افغان امنیتي ځواکونو د متحده ایالاتو او ناټو د ځواکونو څخه د بشپړ امنیت مسؤلیت واخیست. تا جمین د آشنا تلویزیون امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. اروپای ټولنه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې فساد د هغوی د کمزورتیا، د طالبانو د ډلې د پیاوړتیا او د سولې د خنډ لامل کیږي. دا چې تر کومه په افغانستان کې د میشتې اروپایي ټولنې دا رپورټ چې امنیتي ادارې په فساد تورنې کړي دي سم دی او که نه. د دفاع وزارت پویان دولت وزیر اشنا رادیو ته داسې وویل.
تاسو وګورئ چې د افغانستان په وسلوال پوز کې هغه هلې ځلې چې د فساد د ورکولو لپاره پیل شوي دي او ځینې اجرا شوي دي، هغه زه فکر نه کوم چې په بله کومه اداره کې دومره ورته هلې ځلې شوي وي. مسله په دې کې ده چې د سولې په هکله باندې چې تاسو کومه پوښتنه وکړه، منګه د حکومت او د دولت ټولې حالې ځلې چې د سولې لپاره کوي د هغې نه حمایت کړی دی، حمایت کوو او موږ یې په مقابل کې خنډ نه یو. نو معنا دا ده چې موږ نشو ویلی چې فساد په یوه ورځ کې په وسلوال پوځ کې موږ له منځه ویسو، مګر موږ به د فساد تر هغې کچې اوسره ټیټ کړی دی چې د تصور نه هم پورته دی.
یعنې دا معنی چې فساد موجود دی په امنیتي ځواکونو کې؟
ګوره، زه تاسو ته ووایم که زه تاسو ته ووایم چې فساد موجود نه دی، نو بیا خو مبارزې ته ضرورت نشته دی چې د فساد په ضد موږ مبارزه وکړو. ګوره، دا فساد یو عمومي مشکل دی په افغانستان کې، مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د افغانستان کې د ټولو ادارو نه زیات مبارزه چې شوې د فساد په ضد هغه وسلوال پوځ دی او موږ خنډ د جام اخیستې ده د دې نه.
بله، وزیر صاحب، د اروپایي ټولنې په بیان کې دا راغلی دی چې هره هفته چې بېګنا افغانان وژل کیږي یو علت دا دی چې د امنیتي ادارو وسلې، مهمات او نور تجهیزات په طالبانو او د حکومت په مخالفینو باندې خرڅیږي. د دې کار نه تاسو څومره اطلاع لرئ او ولې دا کیږي؟
ګوره، په افغانستان کې د جګړې سبب یا علت تروریزم دی، نړیوال تروریزم. دلته د نړۍ د شل تروریستي ډلو نه زیاتې په افغانستان کې فعالې دي. دا معنا نه لري چې په څوک بانه وکړي چې په وسلوال پوځ کې فساد دی نو ځکه جګړه ده. دا خبره د سر نه تر بنیاده دا غلطه ده. دلته به تروریزم دی، تروریزم سره جګړه ده. شل تروریستي ډلې دلته فعالې دي، په افغانستان کې جګړه کوي. څوک چې یو میل سلام د خپل ځای نه بيځای کی هغه نیول کیږي، سرنوالۍ ته معرفي کیږي. نو زه نه پوهېږم چې دا راپور په کوم اساس باندې خپور شوی دی. موږ آماده یو چې دفاع وزارت کې هر څوک چې راځي بیپوګان وګوري، زموږ سره نږدې نه د وڅېړي. موږ د دې لپاره آماده یو، مګر کاملا فساد موږ نه را د وزیرو برخو کې به فساد وي، خو په دې اندازه نه دی چې هغه د سولې په مقابل کې خنډ وګرځي.
بله، په شاهین قلور دی چې کوم خونړی برید وشو، اماغه وسلو، مهماتو، موټر او یونیفورم نه پکې استفاده وشو په برید کې، کوم چې نن سبا نظامی ځواکونه ورنه استفاده کوي. نو وزیر صاحب فکر نه کوي چې دا په امنیتي ادارو کې د فساد د موجودیت تر ټولو لوی ثبوت دی؟
اصلا داسې نه ده. په هندوستان کې چې لاس سفر نه نه وته درې ورځې جګړه وه، هغه څه څنګه وو؟ په پاکستان کې چې په پېښور کې نظامی ښوونځي باندې ننوتل او په سلګونو کسان یې ووژل، هغه څنګه وه؟ په بلجیم کې چې درې انفجارونه وشو، هغه څنګه وه؟ په فرانسه کې چې دا برجونه وشو، دا څنګه وه؟ یا په خپله په امریکا کې چې تاسو یاستئ، هره ورځ هلته یوه پېښه کېږي، نو دا خو معنا نه ده چې هلته په فساد پورې تعلق ولري. دا داسې دی چې دلته جګړه ده، تروریزم دی، استخبارات دي، د منطقې کاملا پاکستان تر شا ولاړ دی. هلته ښوونه روزنه ورکوي، راځي کېدای شي یو موټر ته رنګ هم ورکړي، پلیټ جالي ورته ووایي او هغه راولېږي او دریشیګانې په بازار نه واخلي. تاسو هر نوه وسلې چې دي، هر نوه وسلې د دا پاکستان په بازارونو کې آزاد آزاد خرڅیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د بې پولې خبریالانو کلنی رپورټ وایي چې افغانستان د رسنیو د ازادۍ په لیست کې د 130 هیوادونو نه په 130 نمبر دی. اوسنی وضعیت ته په کتو په 130 هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د افغانستان 130 ځای څنګه موقف دی؟ زیا بومیا په افغانستان کې د سویلي اسیا د رسنیو د انجمن مشر آشنا رادیو سره په مرکه کې دا پوښتنه داسې ځواب کړې.
حدی منطقه کې ښایي یو ډول موډل دیموکراسي موږ ولرو، دا د دې کوم چې ګواکې د دیموکراسي حکومت او خاص د خلکو د اراده سره سم وړاندې دي. نو په سیمه کې هم د مطبوعاتو په اساس باندې آیډیال وضعیت کې نه یو واقع او راغلو دي چې یو څه اچھا هیوادونو په منځ کې یو څه شلم ځان مختلفه امن مسئول او د مطبوعاتي فعالیتونو لپاره یو مسئول چاپېریال نه ده مناسب شوی. موږ امیدوار یو لکه څنګه چې تعهدات کیږي تعهدات مطابق هغه څه چلم راسره وشي.
ډیر یا لوی تهدید خبر اعلان ته په افغانستان کې د کم خوانه متوجه دي.
افغانستان په خپل کې د نړۍ یو د لومړنۍ غواخ مکتب امنیتي چاپیریال د سیګنګ امنیت نه د مسوم د دې په څنګ غو ځکه چې واکونه دي د قوانینو ته نه درناوی دي قانونمند نه هادونه لخوانه یو ځینی نه بلکې د ګڼو ستونزو پر څنګ یو هم هغه مازله ده چې معلومات د خبریالانو او د رسنیو نه لاسته کوي. بل مسله دا ده چې خبریالانو لپاره یو کاري مسؤلیت یا د کاري چاپېریال نه مسؤلیت هم یو غټه مازله ده چې په دې کې مافیا حکومت او حتی د رسنیو ځینې شرکتونه هم په دې کې شریک دي چې ګڼې ستونزې وګوري دي. بنا دا افغانستان ګڼو ستونزو یو ترکیبي فضا رامنځته شوې ده چې دغه ترکیبي حالت ډولونه ډولونه ستونزې رسنیو او ژورنالیستانو ته فارغلی شي.
ګاونډي هېوادونه لکه پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، چین او روسیه د آرامو شرایطو سره بیا هم د مطبوعاتو د خپلواکۍ په برخه کې نظر افغانستان ته ورسته ځای لري. څه شی د دې سبب شوی چې د ټولو ستونزو سره سره بیا هم جنگ ځپلې افغانستان کې د مطبوعاتو په برخه کې خپلواکۍ نظر ګاونډي هیوادونو ته په ځای پاتې ده؟
موږ یو بحراني دیموکراتیک نظام لرو. ولې د هیوادونو چې تاسو نومونه واخیستل هغه یو باسکونه آرامه منځبته پولیسي نظامونه لري چې هلته ډیموکراسي اصلا رقم نه لري، د بیان ازادي ارزښت نه لري او هرڅه د حکومتونو په ولکه کې دي. موږ د مطبوعاتو د ډګر یو زندانی نه لرو. خو په ایران کې په اونۍ کې دو تر پنځو داسې پیښې دي چې د رسنیو چلوونکي زندانی کېږي، حبس کېږي، رسنۍ حبس کېږي او د دې په کارونو باندې لګول کېږي. چین کې هم دا په ډول باندې تر اوسه کې د سپتنې نه لدی چې هغه د ازادي اوسي د دولت لول کې نه دی وتلي او یا سره سیمه مشارک منافع هوادونو نمونه چې تاسو وښتل وی هم د روسي پایداري هوادونو دي. پاکستان چې شو د دیموکراسۍ کې ولې تاسو ګورئ چې د دې غټې رسنۍ تیر کال ورد کال بندیزونو سره مخامخ شوې چې هغه فعالیت یې درېدلی ده. نو په دې خاطر باندې افغانستان مغونه مخکې ده.
بله، نو څه باید وشي چې د افغانستان اوسنی موقف دا رقم تقوی شي چې حداقل دغه د یو سلو شلمې درجې نه نور هم وړاندې لاړ شي؟
زه مطمئن یم چې په مجرد د دې چې یو سیاسي ثبات رامنځته شي، جګړه لږ څه کراره شي، تاسې به ووینئ چې دغه ګڼې ستونزې به له منځه لاړ شي. اوس عمده فکتور په ستونزو کې امنیتي مسائل دي، امنیتي تهدیدات دي. زه مطمئن یم چې موږ مخ په ښه کېدو روان یو.
بله،
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د افغانستان په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د نوې تګلارې د اعلان په درشل کې یو متر افغان سیاستوال خبرداری ورکوي چې امریکا او افغانستان نشي کولی طالبانو ته نظامی ماتې ورکړي. د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق احدی د ملي وحدت حکومت قانوني نه بولي او د وخت نه مخکې د انتخاباتو غوښتنه کوي. احدی چې د امریکا غږ د خبریال احمد شکیب دوست سره په یوې ځانګړې مرکې کې خبرې کړې دي، وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به د ګلبدین حکمتیار د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي.
اسې تاسو په نوم دی ملي وحدت حکومت دا یو خراب میکانیزم دی او د تقسیم دي کارم ډیر خسته معلوم نه وو د صلاحیتونو معلوم نه وو ډاکټر صاحب غنی د څه فکر کاو سزا اوس په عبد الله په شیش راضی کما خو ورست نور ریاست جمهوریت خو سده زما ده او هغه په دغه برداشت باندې نه وو او هغه اوس ښه نتیجه یې سدا ورنکړه د دې تر څنګه خپل د ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبد الله دغه شخصیتونه کراکټرونه هم سره ډیر سره فرق لري او ډاکټر صاحب غنی سره په صورت کې زره کار کول سخت دي
تاسو د تعهد او د ژمنې خبره وکړه چې موږ مخ کې جمهور رئیس غنی په حکم کې خپل یو ستر صلاحکار یا استاد له دندې څخه لری کړ احمد ضیا مسعود هغه له دندې څخه لری کړ د وروسته خبرداري ورکړ چې ماقت حکومت جوړي تاسو هم خو خپل موقف کې دا څرګند کړو چې غواړي د وخت مخ کې انتخابات تر سره شي
ها بس منګ زما موقف خدا وو چې دا حکومت خو موږ توقع نه درلودل چې ډیر غټ غټ کارونه به سیدو کې ولاو که په غیر قانوني ډول هم صدر غلې وو او چې دا کارونه ونه سوې کولای ما نه غوښته د افغانستان ملت 15 کال وخت سده ځای کې مال یو نیم کال وخت ځای سوې ده خو راځي یو کال نیم کال کې به نور انتخابات سده وسی او دا موضوع به سده حل سی
نو د احمد ضیا مسعود خبره څنګه
د احمد ضیا خبره بیا وره قانوني حیثیت نه لري زمونږ خبره خو قانوني حیثیت درلود موقت حکومت په وخت ماته د منلو وړ ده چې کوم می سول راسي او طالبان وې چې مونږه اوس یو نوی اغاز پاید چې دوسی او پدې کې باید یو موقت حکومت راسي چې مونږ ټول هغه ته آمادګي ونیسو انتخابات آمادګي ونیسو په هغه حالت کې موقت حکومت یو معنا لري
نو که انتخابات وشي تاسو به ممکن کاندید اوسئ
ښه یعنی ارزو مندی ما سره ستا ده ان شاء الله زه د ملک تاسو ته په جګه سطحه باندې خدمت کولای سم اعلان ممکن ډیر وخت دی خدای دې چې اول دوی تاریخ د انتخاباتو اعلان کی اما زه ان شاء الله خپل آمادگی به ورته ست نیسم
په دې وروسته کې د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شو په پام کې ده چې ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي کته سه ځان د انتخاباتو لپاره کاندید کړي او وغواړی چې حکمتیار سره ګډ کار وکړي نو د دې امکان شته چې تاسو له حکمتیار سره په یو ټیکټ کې ځان کاندید کړئ
ولا ز فکر کوم چې ز باید یعنی موږ بل سره لږ زره نږدې او پیژنو دومره موږ نږدې نه پیژنو اوس خو خدای دې په خیر سره راولي او به ګورو نږدې ځنه ستړي بسی ته سره ورسي او سره وګيږي چې د سی پاول ورځ سیاست کول به موږ لازم نه وي ان شاء الله په کافي اندازه وخت به سی دوی سره وګيږي طبعا د حکمتیار صاحب ډیر ملګری لري او غټه سابقه لري په کې یا چا ملاتړ سی وکي یو هغه سړي سره کومک څه دکیږي موږ هم طبعا غواړو سي د قوي خلکو وړ خلکو هغه څوک افغانستان ته متحد دي نه خاص خلکو ملاتړ را سره وسیږي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وايي په داسې حال کې چې په دغه هواد کې 12 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي خو په تیرو ټاکنو کې د رای ورکولو شاوخوا 22 میلیونه کارتونه وشل شي وو
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په راتلونکو ټاکنو کې له نوې ټکنالوژي څخه کار اخلي د دې کمیسون کمشنر مازلا دولتي د چړشمې پورس په کابل کې خبري اعلان ته وویل د رای ورکونکو د لست ترتیب او په ټاکنو کې د شفافیت په موخه له ټکنالوژي څخه ګټه اخلي خغلی دولتي زیاته کړه دا مهال په افغانستان کې د تیرو ټاکنو 22 میلیونه د رای ورکولو کارتونه شتون لري چې د راتلونکو رای ورکونکو شمیر یوازې 12 میلیونه تنو ته رسیږي د ټاکنو د کمیسون دغه کمشنر ټینګار کړچې په شفافاتو غدراتلونکو ټاکونو د ترسره کولو لپاره ډېرې ورکونکو د لیست جوړول تجدید اړتیا لیدل کیږي هغه وویل
وخت شمو ورقې رای دی هره د یک محل می فرستین اگر خبر
کله چې د رای ورکولو پاړه یوې سیمې ته لیږدول کیږي او دا معلومه نه وي چې په دې سیمه کې څومره د رای ورکونکو شمیر دی او څومره خلک د رای ورکولو حق لري نو طبيعي خبره ده چې د رای ورکولو لپاره څه سو استفاده کیږي نو په دې اساس د رای ورکونکو د لیست جوړول د قانون په اساس د دې کمیسون مسولیت دی او هم په ټاکنیزو اصلاحاتو کې د دې کمیسون د اصلاحي برنامه مخشمیر
برنامه اصلاحي موست
خاغلی دولتي زیاته کړه ټکنالوژي څخه د ګټې اخیستنې د څرنګوالي طرحه یې حکومت ته لیږلې ده او د تطبیق لپاره دوی د مالی مرسته کوونکو یا ډونرانو په تمه دي. د دې کمیسیون کمیشنر زیاته کړه چې د خیالي ټاکنیزو مرکزونو د څېړنو لپاره کمیسیون یو طرزالعمل جوړ کړی دی چې له مخې به یې خیالي او اصلي مرکزونه وپېژندل شي. بل خوا د راډو ټاکنو د سر بنسټونه وایي چې ټاکنې یوه ملي پروسه ده او ټاکنیز اصلاحات باید خلکو سره په خبرو او مشورو ترسره شي. فیفا یا د افغانستان د عادلانه او رڼو ټاکنو بنسټ وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سترې او مهمې پرېکړې د خلکو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په غیاب کې ترسره کوي او هیڅ ډول معلومات له دوی سره نه شریکوي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وویل چې د هیواد خراب امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې د ټاکنو مسله له پامه وغورځول شي. دی وایي
کمیسیون مستقل انتخابات تقریبا در حدود بیشتر از یک ماه
در ټاکنیزو اوضو تر حدې کمیسیون یو میاشت مخکې حکومت ته سپارلې و، خو تر اوسه ورته حکومت په دې اړه جواب نه دی ورکړی. نن دا حکومت پورې تړلې خبره ده چې د ټاکنیزو حوزو برخلیک به څنګه شي. موږ په دې نه پوهیږو چې دا بحث به کله نهایی کیږي، ټاکنو خپلواک کمیسیون به کله پوهیږي چې حکومت یې له دې طرحې سره موافق دی او کنه. موږ له دې اړخه اندېښمن یو چې موږ په کومه لار روان یو او د ټاکنو مسیر بالاخره کوم خواته ځي.
افغان حکومت مو دوران دی ویلی و چې د سګ کال تر پای به پارلماني او د ولسوالۍ او د شوراګانو ټاکنې تر سره شي. خو لرړو ټاکنو د سر بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو او ټاکنیزو مراحل تر سره کول ډیر وخت نیسي او خای ټاکنې به تر راتلونکي کال هم تر سره نه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15. د پکتیا سلګونو مذهبي او قومي مشرانو غونډه کړي. د بلخ پیښه او همدارنګه د پاکستان د جمعیت العلماء د مشر هغه سرګندونې غندلې دي چې ویلي دي په افغانستان کې جهاد جایز دی. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
بلخ کې د شاهین پر 209 قولي اردو د ډله ییزو ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې چې تېرې جمعې په ورځ ترسره شول، د ځینو سرچینو په وینا تر 1500 ډیر افغان پوځیان پکې ووژل شول. د پکتیا د ولسی خلکو په نننۍ راټولېدنه کې دینی عالمانو په جماعت کې پر لمونځ کوونکو برید د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل وباله او د سیمې استخبارات یې په دغه کار کې ښکېل وبلل. مولوي خواجه دین:
پرون چې د شاهین په کل اردو کې افسرانو سربازان په شهادت رسیدلي، دا امریکایان نو، دا روسان نو، دا د کومو د یهودو د نسواراو د سرګرو ادارو جاسوسان نو، دا زمون د ملت او د ولس خلک چې د پاکستان د جنگ اخبار په اردو کې لیکي چې مړي ډیر زیات دي، تبوتنه کم دي.
مولوی خواجه دین د غراز پاکستان د جمعیت علما د مشر فضل رحمان هغه سرګندونې هم وغندلې چې په افغانستان کې د جهاد د رواوالي په اړه کړې دي.
علما ناس نبی علیه السلام فرمایي څوک چې زمون منځ کوي، څوک چې زمون قبلې ته دریږي، څوک چې زمون حلاله خوري، فهو مسلم، دا مسلمان دی. که د پاکستان مفتی عالم زما د اردو د سرباز په مقابل کې د کبر پتوا ورکوي، زما علماو دا رسالت او مکلفیت دی چې د هغه یوه فتوا به مونږ په لسو کتابونو باندې انشاءالله ردوو.
غونډې ته قومي مشر جنت خان منګل په خبرو کې پر افغان دولت غږ وکړ چې په افغانستان کې د ګاونډیانو د هر ډول مداخلې مخه ونیسي او د سولې د ټینګښت لپاره د ولسي با نفوذه مشرانو په وسیله جدي هلې ځلې وکړي.
تر اوسه پورې دولت د قومونو او د علماو دپاره کوم عادت ثابته طرح نه لري چې هغه د سولې دپاره، د یووالي دپاره، د دولت سره د نږدې کېدلو په خاطر اقدام وکړي. د سولې پروګرام شروع کوي، مګر بدبختانه وایم چې په رات کې داسې څوک تعینېږي چې هغه د هغو مخالفینو سره پرون دښمن و، نن دښمن دی، په آینده کې به هم دښمن وي. هیڅکله به دا چا نه وي اورېدلي چې دښمن په خوله د دښمن سره څوک روغه جوړه وکړي.
دینی عالم محمد شاه پر ټولو دینی علماو او ولسی مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې قائمیدو لپاره د خپلو هلو ځلو په ترڅ کې طالبان د افغان دولت په مقابل کې له وسلوالې مبارزې راوګرځوي.
څوک وایي دا ټولې پلانې غلطي ده، دا ټول امریکا ده، دا پلانې ده، دا وروس ده، دا پاکستان ده، ته مړی، تاسو د خدای عقل درکړی، دانایی درکړی، موږ د دنیا الحمدلله هوښیاران لرو، نو بل ولې موږ غلط کی، ولې موږ دوکه کی؟ خو موږ تاسو درد نه دی احساس کړی.
بلخ ولایت کې د شاهین پر 209 قلی اردو ډلې بریچ طالبانو مسؤلیت منلای د سیمې او نړۍ په کچه خندل شوی دی. څېړونکو شک لري چې خایلو برید کوونکو سره ځینو حکومتي منصوبینو مرسته کړې وي، خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې د دغې پیښې د څېړلو په خاطر هر اړخیزې پلټنې روانې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
قدر منوریدن کو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخه واورېده. نیم ساعت وروسته دویمه برخه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. تر هغې پورې د درې برخې خبرونې ته غوږ شئ.